اسمان لاندې وي یا په جماعتونو کې وي.
په دې او ځینو نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې مطالب لرو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار په بل جی پیلېږي. د ماښام تر او بجو په منځنی څپه دولس شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستان ملکي او پوځي مشرانو ته په یوه لیک کې چې کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده، ولسمشر غنی په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو، د طالب مشرانو د نظر بندولو او په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. د ویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د ورستیو پیښو مسؤلین دي ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړي او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. د ویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلای سي. په تیر اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانی اړیکې محدود کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې لګن شمیر انتقادونو سره مخامخ شو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپو بارنټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ شو. وایي له هغه راهیسې چې ده دا هڅې پیل کړې، په پاکستان کې مشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه، خو روبین وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه و چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبین زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بېله دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بیثباته کولو هڅې کوي.
د جمهوری ریاست یوې سرچینې ویلي چې د افغانستان ولسمشر په یوه لیک له پاکستان غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. صالح محمد صالح له افغان ژورنالیست او سیاسي کارپو سمی یوسفزی سره په دې موضوع مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه لیک د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت څومره جدیت شي.
په دې کې شک نشته چې څومره د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د پاکستاني مقاماتو بالخصوص د پاکستاني پوځي مقاماتو ترمنځ ملاقاتونه زیاتیږي، نو د دې په عکس العمل کې د عوامو د افغانستان د خلکو فشار په ولسمشر باندې زیاتیږي. او وی دا وای چې تاسو له حد زیات پاکستان سره خواږه شوی یاستي او دغه خواږو اړیکو په بدل کې باید پاکستان فوري ډول صداسي اقدامات وکړي چې هغه دا وخی چې پاکستان د طالبانو متعلق خپل پالیسی یو څه بدل کړي دا یا طالبانو ته په پاکستان کې دنه مشکلات پیدا کړي دي او یا هغه څه چې دوی ورباندې باور لري چې طالب مشران په پاکستان کې دي دغه یې نیولو یا دغه د فعالیتونو د محدودولو لپاره کار کړی دا نو له دې عمله د دې فشار لامله چې ولسمشر باندې موجود ده هغه هم ممکن داسې یو خط پاکستان ته استول یي خو د دې وړاندې هم د خط نه پرته چې پر دې ورو ډیر لسو کلونو کې کله هم د افغانستان او د پاکستان د مشرانو یا د نظامی کمانډانانو یا جنرالانو ترمنځ رابطه شوې دي بالکل په همدغه موضوعاتو باندې پاکستان نه غوښتنې شوې دي
په تیرو دغه اتو یو میاشت کې د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې نسبتاً شی دی خو بیا هم کچيري دغه لیک چې شرطونه وړاندې سی وي دی ونه منل سي د پاکستان د چارواکو لخوا څخه آینده به تاسو څنګه غنی دغه ارتباطات او دغه اړیکو
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او په افغانستان کې نور کوم داخل قوتونه دی امریکا یا بریتانیا یا د ناتو چې کوم موجودګی ده هغه دی تر دې حد پورې ولر شي چې دغه شرایط ونه منل شي نو سم دستي دی وسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسی مخکې بوزي یا د حالاتو سره ترنګلي کې ځکه چې په تیرو ډیر لسو کلونو کې سره د دې چې فخاري ولسمشر حامد کرزي په یو ورځ به د پاکستان خلاف سخت بیان ورکوله خو بل ورځ به هغه موقف تبدیل وو بیا به ویلي چې پاکستان زما ورور هیواد ده یا مې غبرګونه ورور ده همدا ډول په ډېر ځینو کې ویلي وو پاکستان او یو بل هیواد جګړه شي زه د پاکستان مرسته کوم نو زما په خیال دا داسې اړیکې نه دي چې یو وارننګ سره یا په یو ګواښ سره د هیوادونو اړیکې چې هغه ترنګلې وي هغه دی ویخي په ټاپه ودرېږي یا د تعلقات لمنځه ولاړ شي البته دا دواړو طرفونه فشار وي
افغان ژورنالیست او سیاسي کارپوس سمی یوسفزای و چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د استولې لیک په اړه لازري رادیو سره مرکه کوله په همدې موضوع لاتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو په یاد لري چې لاتو تر نهنیمو بجو پورې په همدې موضوع نظر څرګندولای شئ ازري رادیو ته ټلیفون وکړئ او اوس هم په دې اړه ستاسو ځینې پیغامونه عبدالحت افغان له هلمند لیکلی که افغانان د خپل زړه وینی هم ورکړي بیا هم پاکستان د افغانستان دوست جوړېدای نشي محمد سعید سعادت له هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي که ولسمشر غنی په هفته کې پاکستان ته یو سفر او یو لیک واستوي پاکستان چې خپل هدف ترلاسه نه کړي هیڅ وخت رښتینی او اخلاصمند اقدام نکوي عبدالغفار قریشی له کندهار لیکلي د ولسمشر څخه هیله کوي چې د پاکستان په خبرو تیر نه وزي غلام محمد له پکتیکا څخه لیکلي چې ولسمشر باید د پاکستان په خلاف یو داسې لیک د ملګرو ملتو سرمنشي ته هم واستوي او وروسته د بندیزونو غوښتنه ورڅخه وکړي او مدثر دعوت له هلمند لیکلي فکر نه کوم چې د ولسمشر لیک د سولې په اړه چې پاکستان ته یې استولی دی ګټور تمام شي ځکه چې د پاکستان سیاست دوه مخی دی د افغانستان په بې ثباتۍ کې د پاکستان ګټه نغښتې ده دا هغه اس ام اسونه یا پیغامونه چې د افغان بیسیم د 813 شمیرې لاري مو راستولیو په یاد لري لا اتنیمو تر نهنیمو بجو پوري په همدې موضوع میکروفون ستاسو خبرونه لرو بیا هم پیغامونه را واستوي ستاسو پیغامونه به په همدې خبرونه کې وړاندې کړو
د لوی څارنوالۍ سرپرست
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري تو شی بي ورسته د لوی څارنوالۍ د سرپرست څرګندونې لرو امدارس ځین نور موضوعات هم لرو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي رادیو نه
د افغانستان لوی چارنوالی وای چې د شاری پر اختیار د شپږو چارواکو له جملې څخه چې ولسمشر یې دندې ځنډولې دي درې تنه تحقیق ته حاضر نشول د لوی چارنوالی سرپرست نور حبیب جلال آزادی رادیو ته وویل چې دوی په جدیت دا مسئله څیړي حمیده هارون عثمان راپور لري
د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وای
دوی ته د شپږو د چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی، په هماغه اندازه لویه څارنوالي هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره څېړي.
نن موږ هغه خپله معذف حیات مو ولېږه وزارت شهرسازي ته، حیات مو 8 بجې ته وزارت شهرسازي ته تللی دی، څېړنه یې پیل کړی او دوی په خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت.
د تېرې پنجشنبې په ورځ ناوخته ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور وځنډوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤول محمد امین قانی شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتېدلی چارواکی به څوک وي، خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وي چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درکه دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه، خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کېږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقات وروسته به یې نمونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسأله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅېړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډېره پراخه ده. انجینیر سید ذبی الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
زه فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده، دې کې نور خلک هم چې هغه لوړتبه خلک دي او یا هم د دې نه چې ښکته خلک دي، دا ټول مشترک او کار به شوی وي. باید دا همه جانبه بررسیګانې صورت ونیسي او هغه څوک چې دې اختلاس کې لاس لري باید معلوم شي چې داسې نه شي چې ګناګار او بې ګناه دې پروژو او دې افرادو کې چې څوک ګناګار دی او څوک بې ګناه دی مشخص شي.
د سنایي غزنوي د کور جوړولو د قصبې اویا بلاکونه، د پنځم مکرویان بلاکونه، د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاس منځله پروژه، د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لوی څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي. خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسأله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسأله کې د اختلاس دوسیې لا نیمګړې پاتې دي.
په نورستان کې حکومتي چارواکي، ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د مرکزی حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله نیمایي ښوونځي چې په کرایي کورونو کې فعال ول بند شوي دي. اوس په زرګونو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په سپیرو میدانونو کې په زده کړو بوخت دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې یې شپې ته خونځیو ته کورونه په کرایه نیولي ول چې د یو شمیر زده کوونکو د سرپنا د نشتوالي ستونزه حل کړي وه، خو اوس ورته له مرکز څخه امر شوی چې د بودیجې د نشتون له امله باید چې دیرش ودانۍ پرېږدي او زده کوونکي ترې بهر کړي.
څه کال مونږ د بودیجې محدودیت لرو، مونږ بیخي کم کړی کېدی چې تر دیرش یا څلوېښتو پورې کوونی ساغه هم که چېرته بودیجه کفایت وکړي، خو تقریبا 50% مکاتب زمونږ دغه تر شنه اسمان لاندې وي یا په جوماتونو کې وي.
هغه وایي دوی سره تل مرکزی حکومت توپیری چلند کړی او نورستاني زده کوونکو ته یې خپل حق نه دی ورکړی. هغه ولایت چې د کال په اکثرو ورځو شپو کې پکې باران ورېږي، نو زده کوونکي به یې څنګه وکړی شي چې په باد او باران کې په سمه توګه درسي بهیر پر مخ بوزي او څه پکې زده کړي. د نورستان پوهنې رئیس وایي کله چې باد او باران شي، ښوونکي مجبور دي چې د زده کوونکو درسونه په نمایي کې پرېږدي او شاګردان کورونو ته رخصت کړي. هغه وایي په نورستان کې ټول 225 ښوونځي موجود دي چې اوازې یې اتیا ودانۍ لري. خاغل غلام حسین وای چې د تیر کال څخه وزارت ته د 15 کورونو کرایې پاتې دي او د کورونو مالکان هر ورځ ورپسې راځي، خو دوی سره په لاس کې هیڅ نشته چې هغوی ته یې ورکړي او له قرضه یې ځان خلاص کړي. د نورګرام ولسوالۍ د کلاګوش د زراعت لیسې زده کوونکی محمد حنیف وایي که چیرته یې د ودانیو د نشتوالي ستونزه هواره نشي نو د زیاتو زده کوونکو به تعلیم سره مینه کمه شي، د قلم او کتاب سره به یې واټن زیات شي.
دلته د زراعت لیسې د تعمیر نه لرو، موږ چې کوم دلته وخت تیر کړی دی 2 کاله کېږي زموږ دلته اوسېږو، موږ په هغه کې نه تعمیر لرو نه تدریسي ځای لرو، نو هیله کوو چې د مشرانو نه موږ ته زمینه برابره کړي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري. څو ځله یې مرکزي حکومت سره د یادې ستونزې د هواري په اړه خبرې کړي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي.
د معارف د تعمیراتو په بخش کې ډېر زیات مشکلات لرو، او متاسفانه د وزارت معارف له خوا نه هم په کال کې د 3 یا 2 مکتبونو د جوړولو موږ سره همکاري کیږي چې دا هیڅ وخت کې د نورستان هغه نیازمندیو ته جواب نشي ویلي.
خلک وایي لکه څنګه چې نورستان لري پروت غرنی ولایت دی، همداراز د چارواکو له نظرونو او مرستو هم لري پاتې شوی دی، او په تیرو 15 کالو کې ورسره زیاتې مرستې نه دي شوي. نه یې سړکونه ورغول شول او نه یې هم ښوونځیو او نورو دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په پام کې د بامیان ولایت د رواني اونۍ په پای کې په رسمي مراسمو کې د سارک د سیمه ایزو همکاریو ټولنې کلتوري مرکز اعلان شوی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي په دې اړه ټول تدابیر نیول شوي دي. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان د رسمي نمونې مراسم د پنجشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په دې اړه یې لازم تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان محمد امین باوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عالي رتبه چارواکو تر څنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د شغلی باوري په خبره په مراسمو کې د ګډون لپاره به بهرني میلمانه د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او وروسته به بامیان ولایت ته انتقال سي.
د جوزا 14 باندې ټول میلمانه راځي کابل ته تشریف راوړي، او بیا تر 15 تاریخ باندې موږ په بامیانو کې د دیلیګیشن افتتاحي غونډه لرو. 14 هم هلته دغه 2 ورځې دوام کوي. له اخره دغه دیلیګیشن پر 14 باندې د 14 په اخر کې ختمیږي او موږ عملګان ټول نیولي دي.
په بامیان کې د لرغونو آثارو او ساحو د موجودیت له کبله دغه ولایت د سارک سازمان لخوا د فرهنګي مرکز یا پلازمینې په توګه انتخاب شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو په څنډه کې به په بامیان کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سي. دغه راز د موسیقي او نندارو پروګرامونه هم په پام کې دي. په همدې حال کې ولسی جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بامیان د امن لپاره د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې دغه خبره وکړه.
بامیان مرکز فرهنګي سازمان
د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه انتخاب شوی دی. له امنیتي مسؤلانو هیله کوي چې د دې ولایت د امن د ټینګښت لپاره لازم تدابیر ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان بل ولایت غزنی په 2000 میلادي کال کې د ایسیسکو یا د اسلامي علمي او فرهنګي تعلیماتو د سازمان لخوا د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شوی و چې په 2013 میلادي کال کې رسمن معرفي سو. افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان له رسمي نمونې سره به د افغانستان او د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا او بنگلادیش د سارک سازمان غړي هیوادونه دي.
د کوټي دکاندارانو د بلوچستان په مستون کې د پښتنو مسافرو پر وژلو نن کاربندي اعلان کړی دی. د دې پېښې د مړو شمیر 22 تنو ته رسیدلی او 3 تنه بې درک دي. په دې اړه له کوټي څخه د ازادي راډیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور ووري.
د بلوچستان د مستونګ لکټ کوچې څخه وسلوالو د شنبه په شپه 25 تنه مسافر تښتولي وو چې په هغوی کې شل وژلي وو. یو په ټپي حالت کې په تیښته بریالی سوی وو او 15 نورې خوشې کړي وو. خو وروستي ترلاسه سوي خبرونه وایي چې په هغوی کې هم 3 تنه ټپیان وو او د 2 نورو کسانو له مړینې سره د وژل سویو کسانو شمېر 22 تنو ته ورسېد. د وژل سویو کسانو مړې د شنبه د ورځې تر غرمې پورې د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پراته وو او د خپلوانو په شمول یې سلګونه احتجاج کوونکي پر دې خبره ټینګو چې اعلی وزیر ورته د پیښه د مرتکبینو د نیولو ډاډ ورکړي.
وزیر اعلی ته مو لویشې زما 15 جنازې پرتی دي، زما کورونه لټ لغړ پاتې شول، زما بچان پاتې شي تر څو چې کوم اکشن پلان کې دغه خلک ټارګټ شوي نه وي. پر دې ته تیار نه یو چې موږ خپل مړي پټ کړو.
خو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ ورته راونووت او په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع احتجاج کوونکو ته وویل
دا واقعه چې دا نن ظلم شوی دی، دا د ارمی پبلک سکول ترغه زیات ظلم دی، لہذا زموږ یو مطالبه دا ورته کړی ګوچ پوری تور ترغه پوری مونږ نه چې تاسو پوری دلته آل پارټیز کانفرنس چیف اف ارمی او وزیر اعظم پاکستان یکندانی
احتجاج کوونکو د قهر او غصې په حالت کې د اعلی وزیر پر دفتر کانه هم ور وغورځول او هڅه وکړه چې د اعلی وزیر د دفتر لوی دروازه په زور پرانیزي او دننه ورسي. خو پولیس چې په مخنیوي کې پات راغلل اوشک بهاونکې غازې پر ور وغورځاوه او خلک سره وویشل سول. په احتجاج کې ګڼ شمېر داسې کسان هم شریک وو چې وایي په پرونۍ پیښه کې د کورنۍ کسان لا هم ورک دي او د مړي او ژوندي درک یې نسته چې وایي په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عبدالباسط په نوم یې وطن ازادي راډیو ته وویل
دا کراچلې پیملانې تلې سرې خلاص په دې کې زنانې کوچنیانو سره دي، اوس په دې کې زموږ خپل شهیدان مدافع شوي دي، زنان زمې لاپته دي، د اوس پورې برای لاپته دي، نه زنان څه کوم موږ پېژنو، نه درې کوچنیان دي نه زنانې، هغه لاپته دي او په دې کې څلور کسان مې نور لاپته دي.
د کوټې تجارانو او سیاسي دونو هم دا پیښه په کلکه غندلې او د کاربندیز اعلان کړی. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ یوې خبرې غونډې ته په وینا کې د مستونګ پور پیښه د حکومت لخوا درې ورځنی ماتم او په کوټه ښار کې بشپړ کاربندیز اعلان کړ.
همنه وزیر اعظم او سه بات کی ہے،
موږ د صدر اعظم له دفتر سره خبره کړې ده که خدای کول په دوه ورځو کې به موږ ټول غونډیز کانفرنس را وبولو او صدر اعظم به په خپل پکې ګډون وکړي. موږ به د کوټه کراچۍ کوټه ژوب او کوټه جکب آباد پر ټول لارو پر خپل امنیتی تدابیر بیا کتنه وکړو او بوکرو چې داسې خونړۍ پیښه بیا ونه سي
نه هو جائے.
په بلوچ میشتو سیمو کې خپلواکي غوښتونکو بلوچو اکثر د هغو خلکو د وژنې مسولیت منلی چې د دوی په سیمو کې د حکومت لخوا په پرمختیايي پروژو کې کارونه کوي. خو دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې له پښین او چمنه کراچۍ ته تلونکي پښتانه مسافر وژل سوي او د وژنې مسولیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اتنیمې بجې دې توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې قسیم سوله ملي اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نه سي. محمد اشرف غني دغه خبره پرون په ارګ کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د 16 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د بل خبر لمخه د ملي امنیت ځواکونو وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې 14 تنه چاودیدونکو مواد چې په یو هینو موټر کې ځای پر ځای سوه او کابل ته انتقالېدل ونیول سول. د امریکا د بارنې چار وزیر جان کیری او د غیرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون تر پای د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقې ته د امکان برابرول و. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن یوې سلسلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې و د تاجکستان ختیځ سیمه ولرزوله. د سوریه یو څارونکي ډله وایي هغه بیلری بمونه چې د سوریه د رژیم سرخی الوتکو غورځولې په شمالي ولایت حلب کې څه باندې یو اویا ملکیانې وژلي او په لسګونه نورې ټپیان کړي دي. او اروپایي چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرولو له کبله انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسي کولی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم. در یک اقدام تازه و قابل ملاحظه، رئیس جمهور افغانستان به رهبران پاکستان نامه فرستاده و از اونا خواسته تا از حمایت از طالبان افغانستان دست بکشند. برخی منابع ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفتند که در این نامه از پاکستان خواسته شده که از دادن پناهگاه امن به طالبان افغان جلوگیری کند و اگر در گفته‌های خود در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق است، در 3 هفته آینده 7 گام مهم را در نظر داشته باشد. همی است موضوعی برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. در این مورد میتونه نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون با شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشتو برامو بفرستین و نام و محلتان را لطفا در پیام های خود ذکر بکنین در مورد موضوع برنامه.
بله، یو ځل بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه هم ومنید. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی ویل، نن موضوع دا ده چې د افغانستان ولسمشر یو لیک پاکستانی چارواکو ته هم ملکي او هم پوځي چارواکو ته استولی دی او له هغوی د یو لړ اقداماتو غوښتنه کړې ده. په دغو اقداماتو کې چې د افغانستان ولسمشر یې غوښتنه کړې ده، دا هم شامل دی چې پاکستان د افغان طالبانو مشران چې د افغان چارواکو په وینا په پاکستان کې میشتي په خپلو کورونو کې نظر بند کړي، په افغانستان کې د جګړې له درغولو سره د مرسته وکړي او دغه راز د هغو کسانو په ضد اقدام وکوي چې د افغانستان په وروستیو خونړیو حملو کې لاس لري. یو شمېر نور دی غوښتنې هم دي چې مخکې مو په راپورونو کې او مرکې کې ورته اشاره وکړه. تاسې کولی شئ چې سر له اوسه په 0909-203-1540 او یا هم 0908-225-55 شمېرو مشته تلیفون وکي او یا هم د افغان بي سیم په 0800 شمېرې مشته پیغام یا اس ام اس را واستوي. ګڼ اوریدونکو دا کار کړی دی چې منندوی یو د خبرونې په ترڅ کې به د دوی پیغامونه زو نعیمی تاسو ته ولولو.
بله حتما، و حالا ببینیم شنونده های ما و بشنویم که از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مهربانی صاحب.
زه صدر محمد سرنام سرستاد تا ویتاق مرگیدی تا دیزر لکوی سلامونم.
سلامت تو صاحب، مهربانی.
سرنام سرستاد بشه یا قصه ده چی نمونگا مشران نبرز بکده کوراز ولکنی د منګر په پاکستان د منګر هیڅ مشکل نشي تکول هي د سود الله د نن نه کوي شي نه دا شګر منه کوي شي نه طالبان منه کوي شي د منګر مشکل څه دی وای چې دا شي د منګر مشر الله شي یو مشر الله شي امریکا ته وزیر وکي زاري وته وکي پرمان نه ته وای چې د طالبان ته منګ ته تاسو نو پنګ نه را دیږي نو ور نه را دیږي نو بمونه را دیږي نو واسکه کنه را دیږي وای چې ډاکټر عبدالله صاحب لا چې برتانیې ته مشر ته وایي چې تاسو طالبانو ته مه کانګونه ورکوئ، مه خرچه ورکوئ، مه مرمۍ ورکوئ، مه ماسکټونه ورکوئ. پاکستان نن وینه چې زموږ نه بهتره په داسې حالات کې نښتې ده چې خپله ورځ ترې ورکه ده. زموږ مشکل چې ټوله پکېږي که دواړه مشران یې درته کوي، که مدني ټولنې یې درته پکېږي، که پارلمان یې درته کوي، امریکا ته چې اوباما ته چې ورشي، برطانیې مشر ته چې ورشي، چې زموږ مشکل د دواړو سره ده. ځکه چې دواړه موږ ته بمونه هم رالېږي او توپک هم رالېږي. وسلام کوي.
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب. بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي.
وعلیکم السلام.
مهرباني
اروان صاحب، تاسو هم کا ته کومونه لرئ ته ما شرم غایم وکړ چې صاحب ولې تګل څنګه کوم؟
مهرباني کوي صاحب.
اروان صاحب، ما په نظر به سره خدای چې پاکستان څخه ځاو کوم سره کومه کوي یا بل مملکت ته موږ افغانان باید خپل خپل منځ سره جوړ او صلح او امنیت راو. دغه دولت مسولیت لري چې د افغانستان کې صلح راوړي. طالبان صلح او دین نه خلک صلح او دین په افغانستان کې نه درل شي. افغانستان آباد شي، سړکونه آباد شي، کارخانه جوړ شي. تاګه پاکستان زموږ د جمهور حکومت کوي په مدد موږ خپل افغانان باید خپل منځ سره صلح راوړو، نه تراولو چې سودا کنه قراری د غنامې د منځ راړل شي.
بلشه
دغه دولت داسې خلک شته چې هغه په افغانستان کې نه غواړي صلح، نه غواړي راځي چې باندې امریکایان په قدرت باندې مثلا صلح ته ورسې، زور ته ورسې، د هغه نه غواړي افغانستان کې نه
درځي. صحیح
دا چې وګوري د بلخ واجو وګوري کنه وایي چې پاتاجي مثلا رئیس جمهور هغه نه مني،
دغه سی باید اصلاحات راشي، دغه باید چارواکي د وظیفونو لري شي، په افغانستان کې امنیت راشي.
صحیح
لپاره کارو
مننه شیرین
هغه سی پاکستان باندې متقاضا وګونه
سلامات سلامات صحیح سو دا خبره د مخکې مو وکړه تکراروي مننه سلامات وسې د دې لپاره چې زیات اوریدونکو ته نوبت ورکړو ځکه هله کو چې تکرار خبرې مکوي
لطفا کو ته صحبت کړئ بلې در تماسایتون بفرمایئ سب رادیو آزادی است
مردم بیرون میکنن اینا مزرتر از افغانستان از پاکستان و از ایران است مردم دولت های دیگره بدنام نسازیم بین همه ما از واقعیت از اشرف غنی تا وزیر صاحب داخل همگی میدانن که حقیقت به کجا است به حقیقت برگردیم تا خودم از و خوش و ملت افغانستانم
بله تشکر سلامت باشین سب میروانی بریم به یک شنونده دیگر ما و بعد از او برخی پیام های شما بفرمایید سب رادیو آزادی است
مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
مظلوم یارم د زابل ولایت
مهربانی کوی سه
سره دا رسول بابا پرونه د اشرف غنی باندې د پاکستان جادو کولای دا پاکستانی څوخنه غواړي زموږ سره سوله وکړي دا پنجابیان مستید افغانانو ضد دي دا پاکستانیان زموږ سره سوله نه کوي په ټول افغانستان کې څه وزستا سره خبرې کوم جنگ شروع ده پله او د غریب پزرا او د غریب زامن مړي دا څوک سوله کوي زموږ سره دا ټول د غریبان مړي وزیران وکیلان دا جمهور ته ټول پر چوکیو نه سره جوړي درته زموږ سره اورات شي دا نور کو په جبهو کې جنگونه مو دي دا څنګه سوله ده تاسو په سوله مسول کړی یا درواغ درته وای ما یو بل مشر خبر در سره کوي
بل السلام علیکم
آزادی
کارکوونکو ټول ته سلام
سلامت اوسئ مهرباني
دا اشرف غنی بچا ته زه وایم چې زه خپل یو قانون په افغانستان کې پلی کړ چې دا درې کلن اعدام دې بند کړی انسانان چې مړ کوي هغه ورور ګلجان حقوق بشر ده او دا بی پیلو تیارې چې په غرو کې زموږ ځوانان وایي پول قتلې پول خلک یاغي کړه او دا بیا یې سوله نه ده دا سره کوم غوی بشر ده چې هغه یو ټوپک درلی
خیر په بشري حقونو باندې خبرې نه کوو دا بل موضوع ده ډېره مننه
سلامت باشین ناهید از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نخواهد شد در جنگ و نارامی افغانستان منفعت فایده پاکستان است الیاس از بغلان گفته که سخنان رئیس جمهور افغانستان و نامه‌اش برای افغانستان منفعت خواهد آورد و یک شنونده دیگر مصعید داوود از ایراد گفته که پاکستان همیشه دروغ گفته و دروغ خواهد گفت
بله دیتا ورته پیغامونه ډیر زیاتی یوټوب نور هم ولولو په دې پیغامونه کې خان نورزی له فرا ولایت څخه لیکلی دی چې پاکستان ته هله مکوي بلاوردون کې د کندهار له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه مباشرې د پکتیا د فکر کوم رنزور زادران لیکلی دي ویل ولسمشر له نیوي ورځو مهلت څه شو د پخوا هم داسې مهلت پاکستان ته ورکړی و اسدالله سراج له هلمند ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې دی هم هیله نه لري چې پاکستان به په خپل پالیسی کې تغییر راولي
بله و برخی شنونده های دیگر ما اسحاق شوالی از شهر قندهار گفته که اگر صد بار هم به پاکستان نامه روان شوه پاکستان دشمن افغانستان است و این اقدام ها فایده نداره یک شنونده دیگر ما نصار احمد از هرات نوشته کرده که نظر ما درباره این نامه رئیس جمهور به پاکستان مثبت است
وصفه ورشده تلفون لاری اوریدون کتا مهربانی کوی آزادی رادیو میکروفون استاسو
بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم نورالله و تک من کابل نیاری کنی
مهربانی کوی و تک سب
دقا با دا پاکستان خو دلنگ ایلا نوراش که دلی دا خو پاکستان هم چده چی او باری امریکا پاکستان هم دی امریکا سپایه دا و امریکا نوانی که افغانستان سل هراشی تا تون کم فرگرامونه چی دیتون دی امریکایان دی او پا من گوانیل تا تدیخیگی امریکا چې پاکستان کې کاس پیدا کړ امریکا وګوري چې پاکستان باندې فشار راوړي افغانستان خپل غاله دي او هر نوع همکاري کوي خو نه وایي چې کای نه غواړي.
صحیح شو ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکي لرو مهرباني.
مهرباني اورواله دغه مې درته وایي چې افغانستان یو ډېر زمریدونکو انسان یې مسي هغه نن نه محمد یونس جاندار دی ولسوالۍ ته قسم په خدای دا ملک ته مولیا رخوا بدیږي دی هر افغان خوا بدیږي. بس دا څنګه وایي چې دا خطي ولېګل په دې خطو به تو باندې سر نه سره ورځي. ما په کومه یو وخت کې سردار داوود ما نه فیاض کیږي دا خلک دا تاریخ دا موږ څنګه دغه وایي چې وایي کله افغانستان او پاکستان خپل رول وکړه کنو هغه کیغه نو موږ داسې لکه اوس افغانستان هر وګړی که په حکومت کې خدای په یاد دی د خیانت نه کوي او که په غټه شو کوي باندې نه دی موږ سره د خیانت نه کوي په خدای تعالی باندې قسم زه یو داسې سړی یم هیڅ وخت نه لرم په دې دنیا باندې او دونه یو وایسته ولکه لرم چې د خپل پوځ دی مو دغه ته ورسم یا د چا په حق باندې پریکړه وکړم هیڅ وخت نه لرم مګر ډېر نه خو به دیږي ملک ته او افغانستان ته له ټول وکړو چې غټه یې لرم د افغانستان پاک او افغانستان خاص نه کې او د خپل ځان آباد نه کې وسلام په سلام ټول ته سلام نه وایي.
مهرباني تشکر. بعد از یک وقفه کوتاه برنامه ادامه خواهد یافت.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
و حالا صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه میکروفون شماست. موضوع برنامه ما هم در مورد نامه رئیس جمهور اشرف غنی به مقام ها و رهبری پاکستان است که در او خواسته تا در جریان سه هفته هفت مورد بزرگ را در باره افغانستان البته در نظر داشته باشند و در این مورد رهبران پاکستانی گام بردارند. نظر شما در این مورد چیست؟ ببینیم شنونده ما که روی خط تلفن هستند چی میگن. بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت و سیم مهربانی کوی. مهربانی.
سروان تاسو ما خپل شخصي نظر درې دغه لیکونه او لژل و دره تاسو تاسو راځي د پاکستان سره نو مشران چې دا یو څه غټ نه لري واجب درته پاکستان د څنګه د اشکار کیږي چې افغانان په دغه غونډه کې چې خلک ورځي او د دې سفرونو سره کې نه ته نه کی یو څه غټ نه لري نو ځکه چې څه دا کار غټ نه لري.
صحیح. ډېر مننه تاسو نظر و اوریدل شو. بل اوریدونکو لرو مهرباني کوي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
مهربانی
محترم سروان صاحب.
قاری صاحب. بله قاری صاحب پشتون مهربانی کوی.
مهربانی صاحب.
قاری صاحب پشتون لکه چی آواز داوری.
میشه قاری صاحب دوباره شما زنگ بزنید برای اینکه فکر میکنم شما آواز ما رو نمیشنوین. بله. ما آواز شما رو داریم. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب
خبری وکی که تاس خبری و نکره دی اوریدون که پیغامونه هم لرو
پاکستان دی بلمرگان نشار
عبدالغفار لسپین بولدک تخلی کلی خپل افغانان که سر یو نشی سوله نشی رات لی بل اوریدون که نورانی لحلمند لی کلی و از ما پا نظر چی اشرفانی چی خپل دی طالبان سر جوره و نکره دا جوره هیس کلا نشی رات لی. محمد خان لیکلی دی چه د پاکستان څخه ډیره توقع نشته او عبدالغیاث خیاط لیکلی دی چه د هیل لري چه بالاخره به پاکستان د افغانستان غشتونو ته غاړه کیږي. اسماعیل لکونر څخه لیکلی پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې روغ راشي ځکه چې په دې کې د پاکستان اقتصادي ګټې دغشتی دی چه پا افغانستان که نامی بلاوریدون که عبدالله کندهار لیکلی پاکستان دا ولسمشر اشرف غنی پا وو غشتنو که یو غشتن هم نمانی حقوی دمره ناپو ساده خلق ندی.
بله. و علی اکبری از هرات نوشته کرده که با این نامه رئیس جمهور اشرف غنی و اقدامش خوشبین است، اما گفته امیدوار هستم که پاکستان در مورد گام هایی که گفته شده و تقاضا شده به صورت عملی اقدام بکنم. و یلدا احمدی از کابل نوشته کرده که پاکستان دوست افغانستان نبوده، نیست و نخواهد بود. البته نظریات شنونده های ماست.
بله، وطن دوست لیکردی لکنده هر سخه، افغانستان که سوله پا پاکستان که سوله ده. بلوردون که وحید الله فطرت لهلمند لیکلی دی وای پاکستان هیچ کله نغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دی ته ورته نظر تقریبا ډیر زیات اوریدونکو څرګند کړی دی. حکمت الله حماس له د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلی دی وای د افغاني طالبانو ځالې اوس هم په پاکستان کې دی، ولسمشر دی د دې کار جدي مخه ونیسي. وربشو د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
اور اورورا
بلے مہربانی کویل پاکستان څخه خبري وکي.
اورورا زما نظر خدا دې پروگرام تخکله.
بلے
دا شبانی چې کوم خبري کوي چې دا پاکستان نیمه
متاسفانه ټلیفون ما قطع شو. دوباره کوشش وکي تاسو له پاکستان ټلیفون کړی و خو قطع شو. بل اوردون خل روزان معرفي کوي.
با فرمان سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام
رحمانی لا تندار ما خبرکم.
مہربانی کوی سیب
خروان تاسو ما په نظر دا ډیر ښه کار دی. ان شاء الله نتیجه هم ورپی به چې نورم داس کارونه وتاو کې ان شاء الله دا شرطونه سره ومني به ان شاء الله خیر او خیرات هم په افغانستان کې ما پچکم.
صحیح ډیر مننه. سلامت اوسید نایمی صاحب کوم توجه کړی وی خوشبینه کم دی، یو هم لوغو څخه دغه ورسته اوریدون کوي اکثریت خوشبینه ندی. او ګورو چې بل اوریدون کوي څه وایي. مهرباني
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است. مهربانی.
الو
مهربانی کوم سیب.
سلام علیکم.
سلام سیب مهربانی.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید سیب.
سروان سیب لیمو که سلامونه دی که هیلی کبولی که
سلامت و سید لرادیو چلیری شینو تکرار تکرار به سلام ناچه
بود اول خدا خبر تا تا کوم اشتان جزی مو که افغانستان که رهبران دی
متاسفانه تاسو رادیو نه نه لري کیږي
متاسفانه چې قانون وړاندې دي ځکه پاکستان تر اوسه پورې دوی ونه پیژاندل.
بله تاسو خپل خبري مو سره
دا نواز شریف چې کله دلته هغه راغی ته ویل چې ما د افغانستان ورته ډنګ کړل.
بله تاسو متاسفانه مجبور شو چې تاسو ټلیفون قطع کړو. تاسو خپل خبري بیرته په خپل رادیو کې اوریدي او په دې منځ کې یو مکس او فاصله ایجاد شي. لطفا کله چې مو در باندې ژغ وکړ ټول اوریدونکو څخه مو دا خوشاله ده ل رادیو لری شي یا د رادیو اواز ټیټ کی یوازې د ټلیفون لاري دي ل مو سره خبري کړي.
بله لطفا در زمان تماس های ټلیفونی تان از رادیو فاصله داشته باشین از رادیوهایتان تا ما آواز شما را درست بشنویم و برخی از شنونده ها میخواهند دوباره آواز خود را در رادیو بشنوند و این یک فاصله یا مکس را همونطور که سروان صاحب هم گفت ایجاد میکنم. بریم به شنونده بعدی. ما امیدوار هستیم که اینا صدای رادیوشان خیلی بلند نباشه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم کاکر د کندهار خدمت کوم.
مهربانی کوی کاکر صاحب.
ما خپل نظر داده چې دغه څو بودی کارونه باید د سولې په حکله باندې وکړي او دا اوسنی چې کوم لیکه څو سولې پاکستان ته دا هم یو بود لري، یعنی یو زاویه ده چې له دې زاویې باید کارو باندې وکړي او له دې سره سره ځینې نورې زاویې هم کار وکړي لکه مخکنۍ چې کوم پروګرامونه د سولې او پلاوی قطر ته تللی وو هغه هم یو د حل لاره ده، دا هم د حل لاره ده. او له دې سره سره داخل د افغانستان کې مستقیمن د افغانان سره هغه څوک چې د دولت بندي له هغو سره دي باید اعتبات ونیول شي او له دې سره سره ځینې نور ادرسونه باندې باید په کار واچول شي. یعنې زما هدف دا دی که چېرته له یوې دغه اوسنۍ چې کوم کار ته ویدي دا یو زاویه ده چې له هغې زاویې څخه د سولې په اعتبار باندې کار کېږي. زه خپله په داسې یو پیشنهاد لرم چې دولت باید په همزمان وخت کې له څو زاویو څخه د سولې په اعتبار باندې کار وکړي، اخلاص باندې کار وکړي او هغه څوک چې د دولت په دولتي چارواکي دي هغه باید مخلص واوسېږي ودې وطن ته ودې خاورې ته. او له دې سره سره یعنې هدف مې دا دی د خپلې خبرې راټولې کړم چې دغه یو حل لاره ده. په یوه میاشت کې د سولې میاشت ورځ وټاکل د سولې میاشت وټاکل شي او داسې په څو بعدي اړخونه باید کار وشي په همزمان وخت کې کار وشي. ځینې ملګري دا پیشنهاد کوي چې هغه له امریکایانو سره خبرې وشي ودیسي د پاکستان سره دې خبرې وشي د ملکي ادارو سره دې خبرې وشي د نظامي ادارو سره دې خبرې وشي د نن په افغانستان کې مستقیمه له طالبانو سره خبرې وشي او د باندې د افغانستان سره طالبان سره خبرې وشي. نو دا زموږ ضرورت سره د ضرورت په اساس باندې دغه مشکل حل به کړو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ، کور آمدن.
بریم به شنونده بعدی. ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رمضان اصلی خبر کوم د جلال آباد څخه.
سلامت اوسئ.
تاسو ته د جاوید نعیمی څخه سلامونه کیږي وکړم.
مهرباني.
خدای دې وکړي اوس که تاسو ته لره
سلامت.
موږ از په خپل یعنی ډیر افغانان په دې هغه باندې چې ان شاء الله د اشرفانی دې خاطر دې دې پیغام چې پاکستان ته ورکړې ده ملا تړې کوو. موږ دا په دې باندې نه کیږي د ډیر لاس کالا دومي هڅه ستنې وته نو افغانان دې وځولې ده نو دې سره به معلوم شي یا به سم صدقانه کار کوي یا کنه دې دښمن په ماسن دښمن دا د دوستۍ تمه خو ورته نه لرو نو چیر طرفه ته خو معلومه شي
تشکر، سلامت باشین. شنونده های ما پیام های هم فرستادن برای ما. لیلا شیرزاد از کابل نوشته کرده که بعد از 3 هفته صداقت پاکستان معلوم خواهد شد. شعیب از کابل نوشته کرده نظرش درباره اقدام رئیس جمهور اشرف غنی و ارسال نامه به رهبری پاکستان مثبت است. حالا باید منتظر صداقت پاکستان بود. و رفیع الله از بلخ گفته که تا هنوز بالای پاکستان هیچ گونه اعتماد نیست، چون در 3.5 دهه گذشته پاکستان خود را بر افغانها ثابت ساخته.
آغوسم یو اوریدون که د تلفن لاری لرو مهربانی کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جلال الدین د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه فاروان صاحب خبره کوم.
مهرباني کوي صاحب.
ما دغه د اشرف غنی سره زموږ نه دا غوښتنه ده چې بس سوله باید دی په خپل راولي، نه پر پاکستان باندې دی توجه وکړي، نه یو امریکې ته وکړي، نه بل خارج ملک ته وکړي. پاکستان خو معلوم ده مداخله کوي، خو موږ ادر ټولو ته معلومه ده چې دا مداخله کوي. بس هغه چې هیڅ خبره نشته شبه خبره ده چې دی خپل افغانان د طالبان هم د افغانستان دي، ورونه دي د افغانستان د خاورې دي، اسمونه دي منکره کېږو دواړه ورونه دي. دا زموږ ورونه دي، هغه زموږ ورونه دي. باید دی خپل په افغانانو باندې سوله افغانستان ته راولي، خبرې خپله له طالبانو سره وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، نه تماس زی شنونده ما قطع شد. پیام را سره
څو پیغام به ولولو. شفیع الله لیلیزی لکندهار لیکلی وای جمهور رئیس پاکستان ته خط لیږي، ولی طالبانو ته خط نه لیږي چې مشکل حل شي. زړګي خزان هم لکندهار اس ام اس راستولی وای اشرف غنی که د سولې غوښتنلیک پاکستان ته استولی، خو هغه به د ډیورن غوښتنلیک ورنه وغواړي. بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی وای پر پاکستان باندې اعتبار کول ناسم کار دی. قاری هستی خان له هلمند لیکلی وای کچری پاکستان وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو ډیر هیله ورته نشته.
بله، بریم به شنونده ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی صاحب.
بله محترم سروان صاحب، تا دا سلامونه وړاندې کوم. ساس همکار نعیمی صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سهار مو په خیر.
سلامت اوسئ قاري صاحب پښتون.
چې وخت مو لنډ دی سروان صاحب، زه به درې خبرې درته وکړم. یو خو زموږ په افغانانو کې یو داسې یو عادت دی چې وایي زه شیدو سوځلی یم اوس مچي په کومه ژبره یم. او بله خبره دا ده چې ازمودر ازمودن خطاس. او بله خبره دا درته کوم چې لمر په دوو ګوټو نه پټي. سروان صاحب تاسو ټول اوریدونکي واورېدل، انشاءالله تعالی یو به خوشبینه نه وي. دغه درې هفتې چې زموږ رئیس جمهور و محترم پاکستان ته داخلي دي، دا به انشاءالله درې میاشتې و درې کاله نه شي دوام ادي چې یو یې شمه دې نور یې ورته ورته چې دوا ماده به نه عملي کېږي. موږ پوهېږو تاسو د سپین سرې څه پوښتنه وکړئ، تاسو د ماشومه څه پوښتنه وکړئ چې د افغانستان د انډله چاته کوټه کړ کړی دی، دا پاکستان دی. یو متر لین نه دی سروانسو، داسې مکمله پوره خبره درته کوم. یو متر لین چې دلته افغانستان ته راځي او په دغه جنګي معاربو کې استعمالېږي، یوه دانه میخ چې رسېده د پاکستان استخبارات درک لري. ډېرې خبرې به نه سره کوو، ګیله من دغه یم. زموږ افغانانو ګیله دا ده د خپل ورونو څخه چې هغه چې په غرو کې جنګېږي مخالفینو وړاندې شیم. د افغان په لاس افغان وژل کېږي، اما د بل په خوله. د مسلمان په لاس مسلمان وژل کېږي، اما د بل په خوله. د انسان په لاس انسان وژل کېږي، اما د بل په خوله. بیا دې خدای تعالی افغانستان ته سوله راولي. موږ خوشبینه یو.
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند.
تقریبا پیام مشابه را اسحاق شوالی از شهر قندهار هم نوشته کرده و گفته که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نمیشه و امواره به خاطر فایده خود کار میکنه. یک شنونده دیگر ما احسان الله احسان از لوگر در پیام خود نوشته کرده که پاکستان اینا هم نظر مشابه دارن، گفتن هیچ وقت دوست افغانستان نمیشه.
او د تلفن لاریه و اوریدون که لرو گروه چی روی سوایی مهربانی
بفرمایید. سب
بله سروان صاحب تا میمی صاحب تا سلامون ورانی کنم یا مکلات اشتونیم در کندار ویلای تغارک دول سالی سر بطمسکی
مهربانی که سب
کمش تاسو ګور دا کومه سول دا سول چې د پاکستان د خوا څخه راتلای شي، هغه په دې خاطر پاکستان په افغانستان کې جګړه ختمېدل نه غواړي. ولې که چېرې افغانستان حکومت را ولاړ شي پاکستان سره د ډینګین کرښه جلا شي، په هغه ورځ په افغانستان کې هم سوله راتلای شي، هم جنګ ټغر ټولېدای شي. او که چېرې دا ډیورنډ کرښه جلا نه شي، نو په افغانستان کې یو وخت له امسوله نه شي راتلای کوي. ولې که چېرې په افغانستان کې جنګ و جدل و دا ورورژنه دا شروع وي، نو هغه پاکستان ګټه پکې ګټه اداره چې د افغانستان حکومت خپل پایڅه کې څه باندې ده، نو دغه تنس د ډیورن کرښه خبره نه کوي، نه هغه جلا کوي. نو که چېرې د ډیورن کرښه جلا شي، نو هغه په افغانستان کې سوله راتلی. او اشرف غني چې هر وخت پاکستان سفرونه کوي، نو دا زما فکر ګټور تمامېدای شي. ولې چې هره ورځ یې چا ته وایې وایې چې دا سوله داسې راوله راوله، اخر دوی دغه ته مجبوره کېږي چې دوی به هم سوله راوي. او که بیا هغه ورتنه چې یو شمېر اورېدونکي له زړونه کوي وایي دا ښه کار نه دی چې دی لاس وایي د دوی د پاسه هغه سول نه شي راتلی. سوله چې ده د دوی و، د امریکایانو په لاس کې اتنار دي. که چېرې امریکایانو پاکستان وغواړي، په هغه ورځ په هغه ساعت افغانستان کې سوله راتلی شي.
سلامت اوسه کورودان دی خبرونو وخت را نشته دی او څو پیغامونه به ولولو.
بله، فلا از کابل در پیام خود نوشته کرده که بالای پاکستان اعتماد نیست، از آقای غنی می خواهیم که ای آخرین چراغ سبزش بر پاکستان باشه.
زینب ل نورستان ولایت څخه کی وای پاکستان هیڅ وخت نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او نه سوله راوستل شي. بل اوریدون کې چې وهاج له لوګر څخه لیکلي دی وای پاکستان غواړي چې افغانستان د نړۍ له نقشې څخه وباسي، مګر افغان مشران د پاکستان په دوه مخ سیاست نه پوهیږي.
بله، احمدزاده از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که تا حالا بالای پاکستان اعتماد نداشت، اما گفته که از اقدامات اخیر حکومت افغانستان که به خاطر بهبود روابط با پاکستان تلاش میکنه خرس